د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار حمید رکین تاسو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي، راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغو کسانو چې له بګرام زندانه خوشې شوي تضمین ورکړی چې بیا به د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه نه کوي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې معصوم میوند چمتو کړي.
افغان حکومت د دې هیواد راتلونکي حالات په اړه د امریکا د ملي استخباراتو ارزونه په سخت ټکو رد کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویل بګرام زندانه د شپږ نیم سو آزادو سو بندیانو په اړه اندېښنه نه لري. او په سیمیزو خبرونو او نړیوال خبرونو کې به واوري د روسیې په والګاګراد ښار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو ځنوژونکو حملو د قربانیانو د ښخولو مراسم نن په پام کې دي. پورا خبرونه واوري. افغان حکومت د دې هیواد راتلونکي حالاتو په اړه د امریکا د ملي استخباراتو ارزونه په سخت ټکو رد کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو په یوه ارزونه خبره کړې او پکې ویل سی بي په افغانستان کې د تیرو درو کالو لاسته راوړنې تر 2018 میلادي کال پورې په جدي توګه له خطر سره مخ دي. د ولسمشر حمید کرزي ویان مل فیضي ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې دا ډول راپورونه او اټکلونه ناسم ثابت شوي دي. ښاغلي فیضي همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې دا ډول تحلیلونه طالبانو ته د افغانستان د یوې سیمې د سپارلو د طرحې یوه برخه وي، هیڅ کله به بریالی نه سي. د امریکا د استخباراتو په دې ارزونه کې راغلي که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه سي، ښایي افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ګډوډیو سره مخ سي. د امریکا په متحده ایالاتو کې یوې نوې نظر پښتنې ښیي چې په دې هیواد کې د افغانستان د جګړې څخه د خلکو ملاتړ په سلو کې شل هم راکم سوی دي. دا نظر پښتنه چې د سی این این تلویزیون او د او آر سی په نوم د یوې نړیوالې ادارې لخوا په ګډه سوې ده، دا ښیي په هغو کسانو کې چې د افغانستان د جګړې څخه د ملاتړ پښتنه ورڅخه سوې، په سلو کې 19 کسانو له دې ماموریت څخه ملاتړ کړی دي. د 2008 میلادي کال په ډسمبر کې په دغه ډول یوه سروې کې په سلو کې 250 امریکایانو په افغانستان کې د خپل هیواد له جګړې څخه ملاتړ کړی وو. په اوسنی نظر پښتنه کې په سلو کې 50 کسانو ویلي چې د افغانستان بحران د خرابېدو خواته روان دی. په داسې حال کې چې له یو درې امریکایانو یو په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ګټونکي دي. د 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ماموریت کې 2300 امریکایان وژل شوي دي. تر دې جګړې څخه د امریکایانو د ملاتړ د کمېدو یو له مهمو دلایلو ګڼل کېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویل بګرام زندانه د شپږ نیم سو زندانیانو پر آزادېدو اندېښنه نه لري. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل له خوش سو بندیانو باوري تضمین اخیستل شوی چې بیا به د هیواد د ملي ګټو او خلکو پر ضد فعالیت نه کوي. ښاغلی بیدار ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لومړي سره باور درلود چې په دې زندان کې ځینې بې ګناه کسان بندیان دي.
زمون کمیشن لاسرسی لره د دغه کسانو د خلاصون او د دغه د شیو د شیرونو پاکله باندې واکن دا معلومیږي چې یو تعداد کسان پکې کاملن دی ګناه دي او دوی باید خلاص شي.
د بګرام زندان د زندانیانو د سیو د څېړنې کمیټې پرون اعلان وکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې د بګرام زندان د څه باندې 900 بندیانو د سیو څېړلې او 650 زندانیان یې خوشې کړي دي. او وروسته خبردار د کونړ امنیتي مسولینو وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په نړۍ ولسوالۍ کې نن سهار شوې ده. ښاغلی سیدخیل وایي په دې وسلوال نشته کې درې وسلوال طالبان او یو مویز پولیس هم ټپ سوی دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه لاله ځند ورسته واوري. اوس هم بهرنی خبرونه واوري. د روسیې په والګاګراد ښار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو ځنوژونکو حملو د قربانیانو د ښخولو مراسم نن په پام کې دي. د والګاګراد اورګاډي په یو تمځای کې د یک شمې د ورځې چاودنې 19 کسان او پرون یوې بلې چاودنې هم په یو بازار کې وسو 14 کسان ووژل. د روسیې د څېړنو د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین پرون وویل ګمان کوي چې دواړه بریدونه په یو ګډ پلان سره جوړ شوي وو.
опять же, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила не менее...
Дай вайдал лунни маалумат ламахи па хагабам кичи па яо барки бас ки шоуэл сауи ва тақрибан целур килограмма TNT мавад шамил ва. Па хам ти андаза мавад оргарди па тамзай ки дай акшамбе да врази па бам ки хам каравал чиви ва. Хам дараз па дуару ба муну ки варта чири хам ве. Да чи па дуару ки яу давал чири каравал чиви, но да чирунку прадия фарзия тенгар кави чи дуару хамле ла яу бал сара тарав лари. او شای په یو سم کې پلان سیوی هم وی په همدې حال کې تر روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امر کړی چې په ټوله روسیې کې د امنیتي تدابیر ډیر سي د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي ډیر پاملرنه به تمځایونو د موټرو د تلاشي او د ګڼګونې بازارونو ته وکړي د عراق د پارلمان څلور څلويشت غړو د رامادي په شار کې د ورستوي پیښو ورسته په ډلیزه توګه خپل استعفا وړاندې کړې دي د راپورونو له مخې په دې شار کې د سنیانو د مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی ډیر سو او په نښتو کې لس کسان ووژل شول د عراق دولتي تلویزیون وایي د پارلمان د څلور څلويشت غړو یو شمېر غوښتنې کړې چې یوه د رامادي له شار څخه د عراقي پوځیانو وتل او بلې د پارلمان د یو غړي احمد الاوانی خوش کېدل دي نو مړی د شنبه پر ورځ نیول سوی دي د انبار په ولایت کې چې رمادي هم یو برخه د حالات ورسته له هغې کړکېچن سول چې د دسمبر پر 28 نیټه د القاعده شبکې پر ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 15 عراقي سرتیري ووژل سول لازادي رادیو څخه خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي په لیبیا کې د دوشمې په ورځ د انصار الشریعه په نوم د تونس د یاقیانو د یوې ډلې د مشر پر ضد عملیاتو کې هیڅ برخه نه لرله د امریکا او افریقا د قمانداني د مرکز ویاند ویلي چې د مسراته په ښار کې په دې عملیاتو کې د امریکایي ځواکونو شکل نه و تر دې مخکې د تونس دولتي خبري اژانس ویلي و چې امریکایي او لیبیایي ګډو ځواکونو سیف الله حسنی چې په ابو ایاز مشهور ونیول دي ابو ایاز چې تر دې مخکې یې د القاعده شبکې سره تړاو اعلان کړی وو د 2012 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په ټونس کې د امریکا پر سفر د حملې پر پلانولو تورن وو او ایران د دې هیواد یو پیژندل شوی پانګوال د فساد او پر ایران د بندیزونو په لګیدو کې د رول لرلو په تور نیولې دی د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکړی دی چې بابک زنجانی د دوشنبه په ورځ ونیول سو او د ایون زندان ته واستول سو موظف سرنوال غلام حسین محسنی اجایی چې د شغل زنجانی د نیولو اعلان وکړ په دې اړه نور جزئیات ورنکړل ویل کېږي چې پر نوموړي په لګیدلو تورونه کې به غالبا د نفت وزارت او د ایران مرکزی بانک ته د پور ورکولو او همدارنګ د اسناد او جعل کول شامل وي د امریکا د خزانه وزارت د روان کال د اپریل په میاشت کې بابک زنجانی په خپل تور لیست کې شامل کړی وو ځکه ویل کېدل چې نوموړی یو شبکه جوړ کړي او له ایران څخه تیل او پیسې پاسي په دې قضیه کې یو سی بي سي شرکت او یو مليزایي بانک هم شکل بلل سی وو دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد تکل تاثر دی ازادي رادیو د زموږ سره پاتې سي
د ازادي رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی خرونو کې خبريږي د دې خبرونه په راپورونو کې و باورای چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغو کسانو چې له بګرام زندانه خوشی شوي تضمین ورکړی چې بیا به د حکومت پر ضد په فعالیتونو کې برخه نه اخلي
یو کې خلک لا چې د دې جنایي ثبوت کې کې ته کیږي دی و یو مصبر تضمین ورکړي چې بیا خلکو په وژنه کې به شرکت نه کوي
د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د غړې هما سلطانی لخوا د یو پولیس افسر د وهلو ټکولو مسله به د پارلماني چارو وزارت له لارې په جدیت سره تعقیب کړي نور کورنی راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې واوري چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي طالبان او بلوس بلتون پال د ژوند ته ګواښ کوي پروسه برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو زاوداګرو میرمنو له شکایتونو خبر شي چې وایي د کورنۍ تولیداتو لپاره د خرڅلاو بازارونه نشته
که ماته دا چانس راکړه چې زه بهرنی ملک ته ولاړ سم ته په مایشګاو کې زه ولیدنه وکم د اوغوی چې هغه چی شو خوشوي نو به د ازمږ د کارونه ډیر مخته ولاړ
د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ زمک غاگل آزادی رادیو آوری آزادی رادیو پا منزنی چپا دولس شپگنوی پا طول افغانستان که او ده افم پسل اشاریه پینزه چپا پا پلازمین کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلم که خپریگی. پامکرید دیخ پروانی لومری راپورتا دی افغانستان دی بشری حقونو خپلواک کمیسیون لبگرام زندانه دی شاوخواش پگنیم سوا زندانیانو دی خوشی که دو هر کلی کری دی بشری حقونو دی خپلواک کمیسیون ویاند ازادی راژیو تو ویل چه دی کمیسیون دی زندانیانو دوسیه مخکی چار لیدی دی بگرام دی زندانیانو دی دوسیو دی سیرن کمیسیون پرون اعلان وکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې شپږنیم سوه زندانیان د دوی په هڅو خوشې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په چمتو شوي راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هر کس چې د باګرام له زندان څخه خوشې شوی ورڅخه باوري تضمین اخیستل شوی چې په راتلونکي کې به د هیواد د ملي ګټو پر خلاف فعالیت نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بایدار د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو دوو کلونو کې د زندانیانو د دوسیو د څارنې امکان درلود او د خوشې شوو کسانو دوسیې یې څارلې دي.
زموږ کمیسیون لاسرسی لري د دغه کسانو د خلاصون او د دغه دوسیو د څېړنو په هکله باندې واقعاً دا معلومیږي چې یو تعداد کسان په کې کاملا بې ګناه دي او دوی باید خلاص شي. هغه کسان چې د ګناه ثبوت پې شته دی هغوی واقعا غوښتې شوي دي او د هغوی باندې عدلي او قضایي جریان پلی کېږي. هغوی باندې هم موږ نظارت کوو چې عدالت او لاسرسی د دوی ټول په کامل شکل کې وي.
د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نهو میاشتو په موده کې تر اوسه زیاتې دوسیې څېړلي او د بندیانو د برخلیک په اړه یې پرېکړه کړې. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور د درس ویلی دی د وسوا څلور شپېته بندیانو د دوسیو په اړه پریکړه کړې او له دې ډلې څخه شپږنیم سوه تنه خوشې شوي. له امریکایي ځواکونو څخه افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارنې بهیر د 1390 هجري لمریز کال د قبله میاشتې پیل شوی و چې د روان کال په پیل کې بشپړ شو. تر دې وروسته د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د دې زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یوه کمیټه وټاکل شوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د خوشې شوو زندانیانو څخه لیکلی تضمین اخیستل شوی دی او دوی د دې زندانیانو د خوشې کېدو په برخه کې کوم اندېښنه نه لري. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بایدار وایي سره له دې هم یو شمېر رپورټونه د دې څرګندوی دي چې د خوشې شوو کسانو یو کم شمېر د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
د خلاصون پاک اقدام کې دوی به یو معتبر او تجمیع ورکوي چې دوی به بیا یو ځل د دولت په مخالفت کې نه واقع کېږي او د خلکو په وژنو کې به شرکت نه کوي او دېش به ګډون نه کوي. دغسې یو تضمین د هر یو کس په جدا توګه باندې د هرې دوسیې د څېړنو په هکله اخیستل کېږي. ولې دا هڅه وهو دولت هم به د دې نه انکار نه کوي ورته په وخت بعد اطلاعات رارسېږي او نړیوال هم دا تاییدوي چې
تر دې مخکې امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د باګرام له زندان څخه یو شمېر خوشې شوي بندیان په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. خو د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي دوی د خوشې شوو زندانیانو د دوسیو په برخه کې له پوره غور او څېړنې کار اخیستی دی او باوري دي چې په تروریستي کړنو کې به لاس ونه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د غړي هما سلطانی لخوا د یو پولیس افسر وهل کېدل یو غیر قانوني عمل دی او دوی به یې تعقیب کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او باید سیاسي مشران یې قربانیو ته احترام وکړي. د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې غړي هما سلطانی په کابل کې یو پولیس سره فزیکی شخړه وکړه او هغه ته یې سپکې سپورې وویلې. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم د میرمن هما سلطانی لخوا د پولیسو وهل ناسم عمل بللی او غندلی دی. په دې اړه د اسدالله لودین په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د یک شنبې په ورځ د ولسي جرګې غړي هما سلطانی یو پولیس ته ښکنځلې وکړې او هغه یې وواهه. د کورنیو چارو وزارت د میرمن سلطانی د عمل غندي او وایي چې دوی به یې د پارلماني چارو وزارت له لارې جدي تعقیب کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس په سختو شرایطو کې فعالیت کوي او باید چې مشران او نور چارواکي د قربانیو احترام وکړي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه عمل چې د وکیل له خوا ترسره شوی کلک غندي او مونږ تاسمن پارلماني وزارت ته هم یو مکتوب استولې ترڅو دغه مسله هم د ملي شورا له خوا په کلک باندې وڅېړل شي. دا متاسفانه یو غیر قانوني او نادرست عمل دی. متاسفانه مونږ توقع داده چې سیاسي مشران د پولیسو نه حمایت وکړي، د پولیس د فداکارۍ څخه قدردانی وکړي، که دوی کوم خاص ستونزه لري خو کولی شي چې وزارت سره تماس ونیسي. پولیس ته سپکاوی قانون ته سپکاوی دی.
ښاغلی صدیقی وویل د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات ښیي چې هما سلطانی له پولیس سره عقدایي چلند کوي او وهل شوی پولیس ملامت نه دی. هڅه مو وکړه چې د هما سلطانی او د شریف الله په نوم د وهل شوی پولیس نظر هم راواخلو، خو د هما سلطانی په پیدا کېدو بریالي نشو او پولیس وویل چې د خبرو اجازه نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا غړي امنیتي ځواکونو سره شخړه کوي. له دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمېر غړو یا د دوی امنیتي ساتونکو له پولیسو سره شخړې کړي او په ځینو مواردو کې پولیس وهلي هم دي. تیر کال د عقرب په میاشت کې د ولسي جرګې د غړي حاجي ظاهر قدیر امنیتي ساتونکو په وزیر اکبر خان مینه کې یو پولیس وواهه چې وروسته خپل ظاهر قدیر له دې پولیس څخه بخښنه وغوښته. څه باندې شپږ میاشتې وړاندې بیا د ولسي جرګې د بل غړي احمد بهزاد ساتونکو د ترافیکو یو پولیس دومره وواهه چې حتی څو ورځې په روغتون کې بستر و. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دې جرګې د غړي هما سلطانی لخوا د پولیس وهل غندي او وایي هیڅ وکیل حق نه لري چې د افغانستان له اتباعو سره ناسم چلند وکړي.
دا په کلک الفاظ غند او هیڅ وکیل حق نه لري چې د بل اتباع د ملک یا د بل انسان سره خصوصا د پولیس د امنیتي ارګانو بسونر سره برخورد زشت تعامل ناروا اکثر عمل وکړي. وکیل حق نه لري چې په بل جواب باندې ناروا چلند وکړي یا فزیکی برخورد. قانون ورته اجازه نه ورکړي.
د ولسي جرګې غړي وایي کله ناکله پولیس هم له دوی سره ناوړه چلند کوي، خو د چارو پوهان وایي د پولیسو په لیکو کې د سواد سطحه کمه ده او د ولسي جرګې غړي باید له دوی سره ځان برابر نکړي. دوی دا هم وایي چې د هیواد اوسنی شرایط دا ایجابوي چې کله ناکله امنیتي ځواکونه له جدیت څخه کار واخلي او د ملي شورا غړي باید پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو ته په سپک سترګه ونه ګوري. ولسي جرګه د هیواد یو قانون جوړونکي مرجع ده، خو د دې جرګې د غړي هما سلطانی له وروستي چلند څخه داسې ښکاري چې د دې جرګې یو شمېر غړي په خپل هم قانون ته په بشپړ ډول ژمن نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د غړي هما سلطانی لخوا د پولیسو د یو افسر د وهلو ټکولو مسله به پارلمان ته د پارلماني چارو د وزارت لخوا وړاندې کړي او دا مسله به تعقیب کړي. اوس هم د نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو برخې ته پام وکړئ. په شمال زون کې د قرقل پوستکي په صادراتو کې کموالی راغلی. د قرقل سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله د نامناسب اقلیم او د څارویو د څړځایونو د نشتوالي له کبله د دې پوستکي صادرات په سلو کې شل کم شوي. د موضوع په اړه مجیب رحمان حبیبزای له مزار شریفه راپور راکوي.
په شمال کې د قرقل پوستکي د لیږدونکو په وینا چې سږکال د قرقل د پوستکي د صادراتو په کچه کې ټیټوالی رامنځته شوی دی. ویل کېږي چې د قرقل د پوستکي د صادراتو پراختیا انسټیټیوټ په بلخ ولایت کې له 1968 کال را په دې خوا خپل فعالیت پیل کړی دی. د مسال شریف په کار کې د قرقل پوستکي د صادراتو پراختیا د انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال یې 5,903 ټوټې پوستکي مصر، فنلاند، دنمارک او منځنۍ آسیا ته لیږدولي ول چې ساکل پکې شل سلنه ټیټوالی رامنځته شوی او کچې 45,302 ټوټو ته راټیټه شوې ده.
توجه درنمي انسټیټیوټ شریک ده. وخت کې پوسټ صادر
نشي. توچار په همدې انسټیټیوټ کې شریک و. کوم پوسټ چې صادرېده به هر تاغه د ملي بانک لخوا صادرېده. په نړیوالو بازارونو کې هم د ملي بانک لخوا ارزه کېده او کوم اثر چې ملي بانک ترلاسه کړل هغه وروسته د ملي بانک له لوري تجارانو ته توزیع کېده. د ښاغلي نوري په وینا د قرقل د وریو د روزنې لپاره د مناسب ځای نشتون، مناسب اقلیم او د څر ځایونو نه درلودل او همدارنګه د قرقل د نویو وزګړو یا وریو ضعف تر ټولو لوی علتونه دي چې د نوموړي پوستکو د لیشت کچه یې ټیټه کړې ده. محمد جان د بلخ ولایت پلازمینه مزار شریف ښار کې د قرقل د پوستکو پلورونکی دی. هغې د قرقل په اړه داسې وویل:
زه هم د یو دکاندار په صفت باید ووایم چې عمده عامل د صادراتو د کچې د راټیټېدلو د البته د قرقل د پوستکي دا کېدلی شي چې د قرقل د میګو لپاره د مناسب ځای د نه درلودلو او همدا ډول د الابشار یا د څرځای د نه درلودلو او په همدا ډول صحي امکانات هم په سیمه کې ډېر کم دي او په همدې ډول همدا مهمې ستونزې د قرقل د پوستکي په صادراتي کچې تر ډېره حده پورې ټیټه راوستلې ده. په نږدې ځایو کې فکر نه کوم، البته په ښار کې شته، وجود لري، اما بازار توګه نشي کولی وتر لاسرسی ولري او دا مشکل شته. یو څه صحي او روغتیایي مشکل د حیوانات په برخه کې وجود لري.
د قرقل له پوستکو څخه خولۍ، جمپر او همدارنګه ډول ځینې نور لباسونه جوړیږي چې هر کال دغه پوستکي د هیواد له شمال څخه بهر ته نړیوالو بازارونو ته په زرګونه ټوټې صادریږي. مجیب رحمان، حبیب صاحب، مزار شریف.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري. په کونړ ولایت کې د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي یو شمیر ساختماني شرکتونو د ښوونځیو ودانۍ یا په سم ډول او یا په خپل وخت نه دي جوړې کړې. دوی وایي هغه شرکتونه چې ودانۍ په ښه کیفیت نه دي رغولي د تحقیق لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې اړه روحلا انوري دا تفصیلي راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په یاد ولایت کې خونځیو ته نوې ودانۍ په سمه توګه نه دي جوړې شوې. د لږ وخت تیرېدو سره بیرته زر خرابې شوې او اوس زده کوونکي ستونزو سره مخ دي.
نو مینه سر احمد د دانګام نور سوالي اوسیدونکو امام مکتبونو تعمیرونه ډېر خراب جوړ شوې دي، کیفیت جوړ شوې دي، مواد برابر نه دي او د لږ وخت په تیرېدو سره خرابېږي بیرته.
معلوم سره ژوند د مرکز اوسیدونکو او مکتبونو ته جوړ شوې دي په ډېرو ځایونو کله دا کیږي چې په تعمیرونه شته دا ودان شوې دي خو چې لږ وخت وروسته د میاشتو په تیرې دوه باندې هغه کې بیرته بیا پرخونه راشي او چاودونه پکې وشي او کله دیوالونه خرابېږي او کله دروازې خرابې او په دې سر باندې ولې انتظار باندې ځینې کې دغه کلی دي د باران او د بود خاطر هغه داسې لګېدلی چې مضبوط نه وي، صحیح کوالټي برابر نه وي، هغه لږ هوا توپان شي سلې راشي هغه سره ایسته واولږي. دا په مرکز کې د چاګي سره همدغه یو مکتب سرونه همدغه اولتي و نږدې چې ماشومان بلاندې وجي دي کورونو کې لګې دي نیوې چناري سره د غټ سړک باندې چې مکتب د اغم دغه حال او په دغه سر ته اولوتل.
زمانو خسته ګل د دنګام د ولسوالۍ مکتبونه ټول خراب جوړ شوی دي، اکثر درز او درز شوی دي، نور باقي مواد خراب دي او هر شي کې ځان لزان لپاره خرازي.
دوی وای د پوهنې ریاست هم د جوړ شو ودانیو په وخت څارنه نه کړي، نو ځکه د ساختماني شرکتونو خاوندانو د پروپوزل مطابق کار نه دی کړی.
دولت هم نظارت نه دی کړی او انجنیران هم شرکت په ګټه باندې کار کوي او شرکت هم داسې کار نه کړی چې کوم اور سپارل شوی دی او د نقشې مطابق کار نه کړی. بې کیفیت مواد کارولی دی. یو مکتب په څلور پنځو پروژو باندې خرڅ او راخر شي، څوک یو کارو کې څوک بل کارو کې باندې دی د وخت نه مراقبت وکړي، صحیح نظارت یې وکړي. دا خو زموږ د تعمیر د وطن زموږ د بچیانو زموږ د تعلیم مرکزونه دي چې د دې ښه نظارت وشي او دا ښه صحیح.
کونړیان له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې باید د آبادۍ د نورو چارو په صحیح ډول څارنه وکړي او کومو شرکتونو چې کمزوري کارونه کړي باید څارنوالۍ ته معرفي شي او یا هم خرابې شوې ودانۍ پرې بیا ترمیم کړي.
چې چا جوړ کړي دي کوم شرکتونه یا کوم خلک یې هغه دوی سره معلومې دي سره بلس کړي چې هغه به راوغوښتلی شي چې دې نه تپوس وشي چې ولې دا کار سیخ لګولې یا د اوبو نه دي ورکړي یا څه ستونزه وه او کنه نو باید قانوني چلند وسو.
شرکتونه باید راوغوښتل شي او دا غنه پښتنه وشي د بیرته یا د تعمیرونه ترمیم کې که ترمیمې نه باید څارنوالۍ ته معرفي شي.
کوم شرکتونه والا چې دا سی وکړي چې ځان د ګټه ونه ساتي په چ افغانستان د لپاره فکر وکړي، شخصي نظر ونه لري، په دې سره چې یو کور د لپاره د غوړن افغانستان نه خرابول دي.
په کونړ کې د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی ازادۍ راډیو ته وویل اکثره نوې جوړې شوې ودانۍ په معیاري ډول جوړې شوې او د دوی د زده کوونکو د سرپناه د نشټوالي ستونزې حل کړي، خو کوم ساختماني شرکتونو چې خپل کارونه په خپل وخت او په سمتوګه ندي تر سره کړي، هغه یې د ولایت لالارې سارنوالي ته معرفي کړي دي.
یو تعداد شرکتونه داسې چې یا کم وخت چې دوی ته په قرارداد کې ورکړی شوی په معین وخت سره پروژه نه ده ترسره کړې، یا د کار کیفیت خراب دی، یا نه حاضریږي دې ته، هغه مونږ د ولایت مقام ته رسمن معرفي کړي دي. ولایت مقام له لارې نه، د سکوري ریاست له لارې نه مونږ غوښتنه کړې ده څارنوالۍ ته معرفي شوي. مونږ دوامداره لګیا یو چې دغسې شرکتونه د قانون پنجو ته وسپارلې، ترڅو په آینده کې هر شرکت چې دلته کار کوي په وخت او زمان سره او په ښه کیفیت او کوالټي سره خپل کارونه ترسره
کړي. تقریبا شمېر به څو ترسره شي؟
فعلاً د پاره څلور شرکت ولایت مقام د لارې نه څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د نو جوړ شو ودانیو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، او له دولت غواړي چې باید د رغونې د قراردادونو د ترسره کېدو په مهال له هر ډول فساد مخنیوی وکړي، او هر شرکت چې د پروپوزل سره سم کار کوي باید هغوی ته قراردادونه ورکړي شي. او کوم شرکتونو چې په تیرو کلونو کې په خپلو ورسپارل شوو کارونو کې له فساد او درغلۍ کار اخیستی، باید هغوی سره حساب وشي.
په کونړ کې د ښوونځیو د ودانیو د خراب ساختماني کیفیت په اړه د شکایتونو راپور مو اوریده. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو شمیر فارغان د تحصیل په جریان کې د علمي زده کړو لپاره له ګڼو ستونزو شکایت کوي. سږنی کال فارغان وایي چې د عملي تجربو لپاره د دوی امکانات محدود و، خو د شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون په عملي او نظري زده کړو کې د پخوا په پرتله د پام وړ پرمختګ راغلی. نجیب الله الوخیل دا موضوع په خپل راپور کې راخیستی.
د خوش شخصایت پهنتون د سګنی کال فارغین چشمیر شپږ سوه دوه ویشتو تنو ته رسیږي. او دیات پهنتون د لسو بیلابیلو پوهنځیو نه فارغان شوي دي وایي چې د زده کړو په بهیر کې د عملي او ستاج زده کړو لپاره لازم امکانات نه درلودل. همدارنګه یو شمیر نور بیا راتلونکو کاري فرصتونو ته په اندېښنه کې دي او وایي چې ښایي دوی لپاره ژر مسلکي دندې ونه موندل شي. نجیب الله چې د نوموړي پهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوی وایي چې د عملي زده کړو لپاره یې لازمې اسانتیاوې نه درلودې.
د خوشحالۍ نه ډکه دوره وه. څومره استادان چې د طب پوهنځی د هر سیم دپاره کفایت کوي دلته زموږ سره نه وو. عملي زده کړو لپاره موږ په شفخانه نه درلوده، نو لابراتوار لرو، او هغه د انټرنیټ یا ټکنالوژۍ کومې اسانتیاوې چې وي په شیخ زاید پوهنتون کې موجودې وي خو کفایت یې نه کول.
د طب پوهنځي فارغ مدیر وایي د عملي زده کړو نه ترلاسه کول بې اغېزې نه دي، ځکه دوی تر اوسه عملا د ناروغ درملنه نه ده کړې. خو دی وایي چې په روغتون کې به کاري تجربه پیدا کړي او خلکو ته به تر خپله وسه خدمت وکړي.
عملی ډګر کې خو په اول کې به مونږ څنګه څه ستونزه ولرو، ولې ځکه چې د مریض سره مونږ مخامخ شوي یو، نو همداسې کتاب کې یو څه لي. خو کله چې یو څه وخت په شفخانه کې تېر کړو بیا به خپل ورسره بلد شي، ځکه ټول په افغانستان چې ده هغه سطحه چې ده عملي سطحه چې ده د پوهنتونو هغه ټیټه ده، بیا هم دا مونږ د خلکو په خدمت کې وړاندې.
عبدالصمد روحانی چې د اقتصاد پوهنځي نه سږکال فارغ شوی اندېښنه لري چې ممکن ژر ورته په اړونده مسلک کې کاري زمینه برابره نه شي.
کار د مینا بیخی کما د افغانستان کې زمونږ سره دا اندیشنه را سره نو چې مونږ به دغه سه بیکاره وګرځو. د افغانستان دولت نه او د نړیوال ټولنې نه زما دا ارزو ده چې د افغانستان د خلکو د فارغینو د پرا د لیسانس فارغینو د پرا د کار خې زمینه متعید کړي.
بل خو د شیخ زاید پوهنتون د حقوق پوهنځي رئیس او د نوموړي پوهنتون سابق لرونکو استاد محمد الله مندوزی وایي چې په تیرو دولسو کلونو کې په شیخ زاید پوهنتون کې د عملي او نظري زده کړو او نورو تخنیکی او ټکنالوژیکی برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
اوس الحمدلله مونږ هم خصوصي کتابخانه لرو، مونږ د غیر برخه کمپیوټر لیدل چې محصلین مونږ هم د کمپیوټر په برخه کې هم د انټرنیټ نه د ریسرچ او تحقیق په برخه کې د کار اخلي. نو دلته دا یو بهبود چې یا تغییر دی ته په دې چې رمزه شوی دی د زاپ په برخه کې. نو هغه وخت مونږ داسې نه درلود، نن ښه کوي چپتر نه لرو، ښه کوي کتابونه لرو، ښه اوس ځان مو دغه په نسبت کافي تجربه ترلاسه کړل، کافي تجربه خوندان دي. نو په دې کې زه تغییر غواړم، دا تغییر د پام وړ دی.
د خوش شیخ زاید پوهنتون رئیس هندوی محمد رسول باوری هم وایي چې دوی د اتو زره محصلانو لپاره د لیلی او درسي خونو په برخه کې ډېر ستونزې لري. هغه همدارنګه د برېښنا او ترانسپورت ستونزې مهمې بولي او نوموړي پوهنتون ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د اتو زره تنو محصلینو لپاره مناسب کافي ځای نه لرو. موږ د یوولس پوهنځي لپاره اته ودانۍ لرو، خو موږ په داسې حال کې اوس یوولس پوهنځي د ورځې او درې پوهنځي هم د شپې لرو. دویمه خبره چې په اداري برخه کې دغه موږ د یو شمېر او جدی ستونز سره چې مخکې راغته برق او د ترانسپورت مسله ده. موږ هیله منو چې موږ تر راتلونکي کال دغه وعدو سره چې سوي دي موږ ته د ولایت خوښ خبر تمدید شي او همداشان موږ د مسئلو ترانسپورتي ستونزې ده.
د یادونه ورده خو شیخ زاید پانتون په اوسني وخت کې په افغانستان کې د لویو تحصیلي مؤسسو په کتار کې راځي چې په 14 بیلابیلو پوهنځیو کې تر 8000 ډیر محصلان چې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو اوسیدونکي دي زده کړې کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري دا وخت د سهار 10:30 دی. د دې خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او همدارس د خزو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ ته اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو له هغه مخکې معصوم میوان ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت د هیوا درتلونکو حالاتو په اړه د امریکا د ملي استخباراتو ارزونه په سخت ټکو رد کړې ده. په دې نظر پښتنه کې ویل سی چې د تیرو درو کالو لاسته راوړنې تر 2018 کال له خطر سره مخ دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو نوی نظر پښتنه شوی چې په دې هیواد کې د افغانستان د جګړې څخه د خلکو ملاتړ په سلو کې له شلو هم کم سوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویل بګرام زندان د شپږنیم سو زندانیانو پر ازادېدو اندېښنه نه لري. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو او وسلوال طالبانو ترمنځ په جګړه کې دوه طالبان وژل سوي. د تخار چارواکي وایي یوه 15 کلنه نجلۍ تېره شپه په خپل کور کې د نامعلوم وسلوال لخوا وژل سوې ده. د روسیې په والکاګراد ښار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو ځانوژونکو حملو د قربانیانو د شخول مراسم نن په پام کې دي. په والکاګراد کې په دوه جلا چاودنو کې یو دیش کسان وژل سوي دي. د عراق د پارلمان څلور تلویزیون غوړو د رمادي په ښار کې د ورستیو پیښو ورسته په ډلې ځ توګه خپل استعفای وړاندې کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي په لیبیا کې د انصار الشریعه په نوم د ټونست یاغیانو د یوې ډلې د مشر پر ضد عملیاتو کې هیڅ برخه نه درلوده. او ایران د دې هیواد یو پیژندل شوی پانګوال د فساد او پر ایران د بندیزونو په لګیدو کې د رول لرلو په تور نیولی دی.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو د خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. په تفصيل سره خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه وګورئ. نه یوازې پر کورنوي موضوعاتو بلکې پر نړیوالو او سیمه ایزو موضوعاتو هم. اوس هم نسیم شفق ته غوښی چې د کابل پورسپانو کې د افغانستان په اړه وبخی چې د کابل پورسپانو کې د هیواد د روانو مسایلو تحلیلونه خبر شوی تحلیلونه لاندې کتنې ورته کړي او مخکتنې د نننې ورسپانو کړي.
د کابل د نن چاپ نګدې ټولو ورسپانو د افغان حکومت لخوا د افغانستان د حالاتو په اړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارې د سړنو درت او له بګرام زندان څخه د سلګونو بندیانو د خوشی کېدو په اړه مطالب خبره کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې له ازادي راډیو سره د ولسمشر کرزي د بیان ملفیزي هغه خبري راخیسته چې وایي هیڅ کله به له بهر نه د طالبانو مهندسي شوی راتک او هغوی ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو اجازه ورنکړل شي. د ورسپانې پر دې مطلب سربیره له بګرام زندان څخه د شپږنیم سو بندیانو د خوشی کېدو په حق له هم لیکنه خبره کړي. ویسا لیکي په بګرام کې د تور زندان ترڅنګ یو شمیر بندیان شته چې لکره اسناد او شواهد پرته ساتل کیږي. د ورسپانې د بګرام زندان د سیډنو د کمیټې د غړي عبدالشکور دادرس له قوله لیکلي چې د قانون پر اساس کچېرې د تورن کس دوسیه تر 15 ورځو پورې محکمې ته ونه لګل شي نو باید آزاد شي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم له بګرام زندان د خوشی شویو کسانو موضوع ته اشاره کړي او لیکي چې له دوی نه ډېر یې د طالب قمندانانو په تور نیول شوی وو خو په اړه یې هیڅ سند ترلاسه نه شو. د ورسپانې په دې اړه مطلب کې لیکلي چې په خوشی شویو بندیانو کې داسې کسان هم وو چې نه پوهېدل په کوم تور نیول شوی. سرنوشت د سیډونکو په حواله په یو بل مطلب کې لیکلي چې امریکا نه پرېږدي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي امریکا ویره لري که چیرې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي نو ښایي چې ځینې مهم رازونه افشا شي. محور غیر دولتي ورسپانې د باګرام له زندانه د خوشی شویو بندیانو په اړه لیکلي، د دې زندان د سیړنې د کمیټې غړي ښاغلي دادرس د دوی د بندي کولو په اړه خوشینی څرګنده کړي، ځکه چې ډېر شمېر یې بے ګناه وو او نه پوهېدل چې ولې بندیان شوي دي. د ورسپانې لیکلي چې دا کسان په باګرام زندان کې د افغانستان د قوانینو خلاف ساتل کېدل او ډېر شمېر یې حتی څلور کاله هلته تیر کړي دي. انیس دولتی ورسپانې د ولسمشر کرزی د بیان له قول لیکلی، افغانستان ته تا د طالبانو راتګ یوازې د سیاسي پروسې او سولې لارې امکان لري. په دې اړه مطلب کې د ایمل فیضی له قول ویل شوی چې د ځینو امریکایي استخباراتي ادارو له خوا تر دې وړاندې هم د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې څېړنې خپرې شوي چې وروسته بیا ناسمې ثابتې شوي. ملي باور غیر دولتي ورسپانې سربیره پر دې چې په خپل لومړي مخ کې د باګرام له زندان څخه د بندیانو د خوشی کولو په اړه لیکنه خپره کړې، خپله سرمقاله یې هم همدې موضوع ته په اشاره په افغانستان کې د امریکایانو سرغړونو ته ځانګړې کړې. دا ورسپانه لیکي لا هم په باګرام زندان کې ځینې بندیان شته چې دوسیې نه دي څېړل شوي او په غیر قانوني توګه هلته ساتل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې اوس هم د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د فراه ولایت اوسیدونکي د ترانسپورتي وسایلو له نشټوالي سره ټکوي. دوی وایي څو ځلې چارواکو ژمنه ورسره وکړه خو بیا هم په دې ولایت کې ترانسپورتي وسایل د چارواکو لخوا نه دي برابر شوي. په فراه ولایت کې اوس مهال هیڅ ډول عامه ترانسپورتي وسایل فعال نه دي، خو چارواکي وایي چې د ملي بسونو پروژه په پام کې ده. احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د شاري ترانسپورت نشون د فراه ولایت سیدونکو لګنستون سره مخامخ کړي. په فراه ولایت کې شاري بسونه او یا هم نورې ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فراه ولایت سیدونکو وايي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي لوي خو یې وخت ځای کیږي او بل خو ډیر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراه ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې یو داسې شی وطن موږ ته دی چې موږ په پنځه افغاني تر باغې پورې چې په څلوېښت یا پنځوس افغاني موټر رکشې نیسو، موږ وایو چې په پنځه افغاني ولاړ شو موږ ډېر خوشحاله.
دولت څخه دا غواړي د غریبان خلک چې دلته اوسېږي باید رکشې ته سل افغاني یا موټر ته پیسې ورکړي، باید ملباس ته دغسې چې تر باغې پورې یا طریقې په پنځه افغاني یا ملباس ته باید پیدا شي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترانسپورت عامر عبدالصمد وایي چې دوی پنځه کاله مخکې شاري ملي بسونه فراه ولایت ته راوړي وه، اما خلکو ورسره عادت نه درلود او ډېر ژر پرچاو شول. د ترانسپورت د عامر په وینا په روان کال کې د ترانسپورت او هوانوردۍ وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فراه شامل وي.
څو کالو په موده کې چې موږ د فراه د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل، د کابل څخه دلته په کابل فراه ولایت کې عملا دفتر درلود، دوی فعالیت کوي دلته. چون د فراه د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر حیار نه و، بیا هغه ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي.
وروستنۍ سرشمیرنې دا په ګوته کوي چې د فراه ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی، چې د نفوس په زیاتېدو سره ترانسپورتي اسانتیاو ته هم اړتیا ډیریږي. په فراه ولایت کې د ښاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږ څه تر سترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په والګاګراد ښار کې په دوو پرله پسې چاودنو پسې د روسیې ولسمشر امر کړی چې په ټول هیواد کې د امنیتي تدابیر ټینګ شي. د راپورونو له مخې په والګاګراد ښار کې د څلېرویشتو ساعتونو په ترڅ کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې له دیرشو زیات کسان یې ووژل. په دې چاودنو کې له اویا زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې یو اته میاشتنی ماشوم هم پکې دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور مهم ټکی اجمل انت اوروي.
دا سه کم پیښ شوې دي چې روسیه د پڅلیر ساتونکو کې د دوو خنړیو ځان وشونکو بریدونو شاهد ووسی، خو په تازه دوو پیښو کې د یک شنبه په ورځ په ولګاګراد کې په یو برید کې ولس کسان ووژل شول. تر دې پیښې لا څلیر ساتونه نه واوختي چې دویم ځان وشونکو حمله څوار لس کسان نور هم په دې خار کې ووژل. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي ولسمشر پوتین ورته د ځانګړو امنیتي تدابیرو امر کړی دی او له دې سره به په ښارونو کې د موټرو تالاشۍ زیاتې شي، ځکه په دې بریدونو کې له موټرو استفاده شوې وه. روسي چارواکو د دې پیښو د مړو او ټپیانو شمیر 104 لستنه اعلان کړي. د روسیې د صدر اعظم ویاندی ولگا گلودس ویلی د دوشنبه د ورځې د پیښې په ټپیانو کې یو وړوکی ماشوم هم شامل دی. دا وایي موږ د یو واړه ماشوم د ټپي کېدو سره په ستونزمن وضعیت کې یو. روغتیایي متخصصان اټکل کوي چې دا ماشوم به د اتو میاشتو وي. موږ یې مور او پلار ونه پیژندل. موږ ګمان کوو چې هغوی به په بس کې د چاودنې په ترڅ کې وژل شوي وي. دا ماشوم تر جدي روغتیایي څارنې لاندې دی. دوه کسه تر دې هم په بده وضع کې دي چې روغتیایي وضعیت یې ډېر نازک دی. روسي چارواکي پر دې باور دي چې دواړه بریدونه په ګډه پلان شوي. د روسیې د څېړنو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین د دوشنبه په ورځ وویل ګومان کوي چې د دوشنبه د ورځې ځانوژونکي حمله به د یو نارینه ځانوژونکي لخوا شوي وي. د نوموړي په وینا د دواړو برید کوونکو د تن ټوټې راټولې شوي او د دقیقو معایناتو او څېړنو له لارې هڅه کېږي چې هویت یې معلوم کړی شي. ولادیمیر مارکین وایي بیا هم د ابتدایي معلوماتو له مخې هغه چاودیدونکي مواد چې په ټیلر لرونکي بس کې د چاودنې لپاره کارول شوي وو پکې تقریبا 4 کیلوګرامه ټي ان ټي شامل وو. په همدې اندازه چاودیدونکي مواد د یک شنبه پورس د اورګاډي په تمځای کې د چاودنې لپاره کارول شوي وو. اور لګونکي پارچې هم په چاودیدونکو موادو کې موجود وي. دا چې په دواړو کې یو ډول اور بلونکي پارچې شامل وي نو د څېړونکو پر دې فرضیه ټینګار کوي چې دواړه بریدونه له یو بل سره تړلي دي او ممکنه ده چې په یوه سیمه کې پلان شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریدونو پړه پر غاړه نه ده اخیستي، خو روسي چارواکي پکې سخت دریځي اسلامي وسلوال ښکیل بولي. په تیرو درې میاشتو کې د روسیې د ولګاګراد ښار درې ځلې د مرګونو چاودنو شاهد و. د اکتوبر په میاشت کې وطن هغه مهال ووژل شول چې یوې ښځینه ځان وژونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد په همدې ښار کې وچول. روسي څېړونکي په شمالي قفقاز کې اسلام پالي یاغیان د دې بریدونو مسؤل ګڼي.
د روسیې په جنوبي ښار ولګاګراد کې د تیرو دوو ورځو له خونړیو چاودنو وروسته حالت په اړه راپور مو اوریده. او په پاکستان کې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې د طالبانو بلوڅ بلتون پالو او د سره جماعت په پیښه کې د ښکېلو کسانو لخوا د ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. مشرف همدارز ویلي چې د پاکستان پوځ زده پر خلاف د خیانت د دوسیې له کبله اندېښنه لري. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف وایي د طالبانو بلوڅ خپلواکي غوښتونکو او د سره جماعت د پوځي عملیاتو له امله ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړي له یوې برتانوي خبري ادارې سره د مرکې پر مهال ویلي پاکستاني پوځ پر ما د خیانت د دوسیې له امله پریشان او اندېښمن دی، ځکه چې ما له هغوی سره هر ډول حالت زغملی دی او د وطن د ساتنې په موخه مو یو ځای جنګونه کړي دي، خو اوس ګورم چې دوی تر کومه ځایه زما ملاتړ کوي. د طالبانو مشر ملا فضل الله بلوڅ خپلواکي غوښتونکي او د سره جماعت ځینې کسان زما ژوند ګواښي او طلال بوکټي خوان زما د سر قیمت هم ټاکلی دی. نوموړي همدارز له پاکستانی شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې زه به په پاکستان کې دننه ټولو محکمو ته حاضر شم او په خبرې پر ما د خیانت تور یوازې سیاسي بڼه لري او د نواز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې ما ته هیڅ په هیڅ سزا راکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د غیوات پر پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د پاکستان په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه پیل کړې ده او دغه دوسیه لپاره یو ځانګړې محکمه هم تشکیل کړې ده. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید د سه شنبه په شپه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې جنرال مشرف بهرو مرو محکمې ته وړاندې کوي.
تاریخ کی عدالت نے تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اب قانون کی عدالت میں
د تاریخ محکمې خود هغه پاړه پریکړه کړې ده. اوس هغه ته پکار ده چې د قانون محکمې ته لاړ شي، اول تخپل خبرې وکړي. موږ مشرف سوال اسکاله اوس غمه، موږ هغه محل هم هغه اوس غمه چې وسله به پلاس کې او خبرې به کولې. اوس هغه ته پکار دي چې د محکمې خبرې واوري. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد په خوانی دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف د رواني میاشت په 14 نیټه محکمې ته احضار کړو، خو پر همدغه ورځ د نوموړي د کور له مخې څخه 5 کیلو چاودیدین کې مواد ترلاسه شوي وو چې بیا نوموړی د امنیتي ستونزو له امله محکمې ته حاضر نه شو. که څه هم پرویز مشرف د سند ایالت په ایالتي محکمه کې عریضه کړې چې نوموړي ته د بهر تلو اجازه ورکړل شي تر څو له خپلې ناروغې مور سره وګوري، خو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې پاکستان ته د مشرف د مور راوستلو لپاره د هوایي امبولانس لیږلو ته چمتو دی. د یادونې وړ ده چې پرویز مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې بیړنۍ حالت اعلان کړو چې له امله د دغه هیواد قانون ځنډېدلی او د هیواد د قاضي القضات په ګډون یې ډېری قاضیان په خپلو کورونو کې نظربند کړي وو.
د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. مشرف ویلي ژوند د طالبانو بلوڅ بلتون پالو او نورو افراطي ډلو لخوا په خطر کې دی. د دې موضوع تفصیل او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شي. زموږ د فیسبوک باندې پته ده ازادي رادیو او به facebook.com/azadiradio.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د سهار لس بجې او یو 45 دقیقې دی. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمې نړۍ اوریدو ته را بولم.
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه جوړون کې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سوداګری خځې کومې ستونزې لري؟
بازار نسته، لوی مشکل مو ده بازار دی.
دوی د خپل کاروبار راتلونکي څنګه ویني؟
زه خو خپل خوشبینه يم په باندې، فکر نه کوم چې د موږ په فروشات کې د موږ په کار کې کوم ستونزه پیدا شي.
د خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کېږو. د خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمره شیدې د خزو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه د پراخې مبارزې غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی د جمعې په ورځ په خپله اونیزه راډیویي وینا کې تایید کړه چې په افغانستان کې لا هم د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي، خو ده د دولت د بشري حقونو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامداره مبارزه وکړي. په افغانستان کې په تیرو څو اونیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د بشري حقونو مدافع ډلې او عام افغانان پر افغان حکومت په تیره د قانون د تنفیذ پر ځواکونو انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان قانون ته نه سپاري. د وی وکلنی ماشومې دوسیه چې د شوی اید عالمي خې پلاری څو وخت مخ کې دی یو لک افغانۍ په بدل کې پر یو 15 کلن سړی پلورلې و وڅېړل شو. په جوجان کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون سیمه ایز دفتر د غونچګل د دوسیه د څېړنې لپاره د عدلي قضایي هیئت غونډه چې د قانون د تنفیذ د بشري حقوقو د ډلو او د مدني ټولنو د استادو په ګډون په شبرغان کې جوړه شوې و نیمګړې بولی او وایي چې په دې قضیه کې ټول خل تورن کسان نه دي نیول شوي. په شمال کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون د ماشومانو د ملاتړ د څنګه مسؤل ایوازلی صابری وویل ساران ولید دی پر ځای چې اصلي تورن محکمې ته راکاږي هڅه کوله چې د ماشومې پلار او مور زندان ته واستوي. په داسې حال کې چې اصلا باید د اسد الله په نوم هغه سره چې د ماشومې په بای اخیستي هغه ملاتړ د دوی نکاح تړلې او دوه شاهدان او د نجلۍ لخوا جالي وکیلان د قانون پنجو ته سپارل شوی وای.
ترمنو اوریدونکو، یو لس کله وړاندې کچا د افغانو خزینه سوداګرو په اړه خبرې کړې وای کې د شډیرو ته به حیرانون کې وای ځکه ګوته پښمار خزو په دې برخه کې کار کاوه او تر ډیره ناپیژندلې بي. خو په ورستۍ لسیزه کې یو شمیر افغانو خزو په دغه برخه کې هم خپل پوهه او تجربه و ازمویله او خلاصته راوړنې هم ولرلې. که ته هم نامنی اداری فساد د پانګې اچونې لپاره د لازمو زمینو نشټوالی د بازار موندنې ستونزه او د ښځو د کار په وړاندې دودیز ستونزه شته. خو شمیرنې ښیي چې د تجارت په برخه کې د ښځو شمیر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحید الله غازی خیل وایي چې د دوی شمیرنې هم د ښځینه سوداګرو د ورځ په ورځ زیاتېدو ښکارندویي کوي.
تر اوسه پورې چې موږ سره ثبت شوي دي په یو نوي کال کې تقریبا له 1400 تر 1500 شرکتونه دي چې یا معاونینې ښځې دي یا رئیسانې مېرمنې دي. په 2000 کال کې دغه شمیر بیا جګ شوی دی. د ښځو ونډه په تجارت کې په سرمایه ګذاري کې زیاته شوې ده. علاقمندي یې ځکه زیاته شوې ده چې پخوا خو دوی په کورونو کې وي، اوس دوی هغه نندارتونونه نمایشګاوې چې موږ جوړو دوی پکې برخه اخلي. کله چې دوی پکې برخه واخلي دوی پوهیږي چې د مشتریانو تقاضا څه ده، هغوی فرمایشات ورته ورکوي او د دوی ښه مارکیټینګ هلته کیږي.
زیاتره ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو د تولید او صادراتو په برخه کې پانګونه کړې او کار کوي، خو د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې آیسا معلومات ښیي چې له ګڼو نورو سوداګریزو برخو سره هم ښځو لیوالتیا ښودلې او پکې بوختې دي. د آیسا د عامه اړیکو مسؤول روح الله اشرت احمدزی په دې اړه وایي:
په آیسا ادارې کې په مجموعي توګه که چیرې شرکتونه باندې وغږیږو چې څومره شرکتونه دلته ثبت شوي دي، په درې ډوله باندې موږ دا ویشلی شو چې هغه شرکتونه چې خپله د شرکتونو رئیسانې او مرستیالانې ښځې دي، بلې ده چې خپله رئیسانې ښځینه دي خو معاونینې نارینه دي، بلې ده چې هغوی رئیسانې نارینه دي اما معاونینې بیا ښځینه دي، چې تقریبا دلته له موږ سره ارقام چې ښیي 1025 شرکته هغه شرکتونه دي چې هم رئیسان ښځینه دي او هم مرستیالان ښځینه دي، چې اکثرا دوی په بیلابیلو سکتورونو کې دوی پانګونه کړې ده، چې اکثرا ساختمانی برخه کې ده، تولیدي برخه کې، لوجستیکي او ترانسپورتي، مسلکي او علمي او تخنیکي برخه کې، ښوونې او روزنې او همداراز نور سکتورونو کې دوی پانګونه کړې دي، چې په واقع دا د پانګونې په ډګر کې اغیزمنې تمام شوې دي.
د ښځینه سوداګرو د کاروبار او د دوی د لاسته راوړنو او ستونزو په اړه مو په کابل ولایتونو کې له یو شمېر ښځینه سوداګرو سره هم خبرې وکړې. د ښځینه سوداګرو د شورا غړي حبیبه رؤفي چې د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار کوي، د مرکې په ترڅ کې راته وویل چې تر پخوا یې کارونه ډېر ښه شوي دي او ښې لاسته راوړنې لري.
زه تقریبا دغه څلور کاله کېږي چې دا تجارت زمخ کې وړمه او د ما تجارت ټول دی لاسي صنایعو نه دي، که مردانه هغه کې یو که زنانه کې، ټول همدغه لاسي صنایع کارونه دي.
څنګه دي کارونه له هغه وخت هم چې اول شروع
کړل؟ اول نه خو اوس هغه په دې ښه سوي دي چې ښځې پکې تشویق سوي دي او اوس راځي دلته زیات کار کوي او ښه تولیدات کوي. صرف مونږ وخت زیات نندرتونونو ته تلو او اوس لږ زره کم سوي دي. مونږ باندې د دې په تر فروشات د منګه کم سوې، ولی تولیدات د منګه ډیر ښه ده، خو منګه بیا کوشش کوو چې خپل ورته د زمينه مساعد کو چې هغه موږ سره پاتې نسی او خرڅې کو.
کډره توې سي تاسو خپل دغه کار څه کله پایل کله څومره سرمایه پایل ک کاوس څومره بهتري راغلي څومره تاسو سرمایه یا پنګه سي تاسو؟
ولا ما خو خپل اوله چې شروع کړله ما هیڅ کوم سرمایه نه درلوده، لډیر یو ناچی زشینه ما شروع ک نو اوس شکر ده سرمایه هم لرم او ډیر هم پکې خوشاله یم. په خپل پکور کې ما خیاطی پکور کې کوله، نو ځان سره مې فکر وکړ کدغه چی شي باندې منګه فکر وکړ او دا یو شی جوړ کړ لاغه په بازار کې خرڅ کوم، هغه خ فروشات پیدا کړي نو کوي سو منګه دغه خپل کار ته ادامه ورکوم. ما پکور کې یو د ماشومان بستره جوړه کړل، هغه مې بازار ته وړه، هغه مې په ښه قیمت خرڅ کړل، د هغه په پیسو ما بیرته د دوه بسترو ټوټې واخیستلې، جوړې مې کړلې او هغه مې خرڅ کړم. همدغه ته مې همداسي دوام ورکړ تر دې سرحد را ورسېدم. فعلاً اوس 200 نفر شاګردان دي ما او تولیداتم د 200 نفرو کې ډیر زیات تولیدات لرو.
که څه هم ګڼې سوداګري ښځې له خپل کاروبار خوشاله بریښي، خو لکه څنګه مو چې په سر کې یادونه وکړه، ځینې ستونزې هم شته چې د دوی کارونه یې څه ناڅه له خنډ سره مخ کړي او ځینې مېرمنې دې ته اړ کړي چې خپل دغه کار پرېږدي. آیشه صادقی چې له څه د پاسه شپږویشتو کلو راهیسې د لاسي صنایعو په تېره د افغاني دودیزو ګڼو کاروبار کوي او شاوخوا 1500 ښځې ورسره په کار لګیا دي، د ښځینه سوداګرو په وړاندې پرتو ستونزو ته ګوته نیسي او د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي.
زمون په کار کې دا مشکلات دي چې زمون کارونه د استاندارد جهانی برابر نه ده، په پاکینګ کې، په ډیزاین کې، په سایز، په هر شی زمون تولیدات چې دي استاندارد کې برابر نه ده. که زمون سره کومک شي چې دا استاندارد برابر شي د لاسي صنایع کې، د ډیزاین، د کوالټي، د هر شی په باره کې مونږ سره ترنګون سي او بازاریابي کې مونږ ته کومک شي. اوس مونږ درې څلور پروژه وه، د چارم پروژه وه، د حیاتي پروژه و، د پوست پروژه و، چې مونږ درخواست وکړو وزارت تجارت ته دا ارسه کې چې بنیادی کار و 1500 خلک په دې بوخت کېدل په کار کې مونږ سره مرسته نه ده شوې. د تولید مشکل نشته، کاتب بازار لري، صادرات شته، ته قرض چې اخلي بیرته قرض ورکول کېږي، که بازار نه وي تولید وکړه انبار کېږي، انبار کې وساته په څه درد خوري. د هر شی نه زما په نظر د صادرات او بازاریابي کار که دولت مونږ سره مرسته وکړي مونږ په ډیر ښه توګه کامیابی لاسته راوړو.
د ستاندرد ترڅنګ د صنعتي تولیداتو د کارځای لپاره د ځمکې او قرضو نشټوالي له امله هم یو شمېر ښځې له ستونزو سره مخ دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان کریاب تولیدي شرکت مشره نفس ګل چې له 20 کلو راهیسې زنانه څپلۍ او بوټونه جوړوي وایي چې یو شمېر سوداګري ښځې د خپل کار د پراختیا لپاره قرضو ته اړتیا لري، خو د مناسبو قرضو د نشټوالي له امله خپل کاروبار نشي غوړولی.
زما ټول مشکلات اقتصادي مشکلات دي چې اوس ما سره داسې لږ ښه پیسې وای که نه نور ما اوس به وکولی شو چې دغه چرم زموږ د مملکت نه تولیدېږي. بیا دا چرم د دې جنه ځي بار مملکتونو ته هلته بیرته تینه کرم جوړیږي، دغه جنه بیا بیرته راځي، بیا موږ اخلو تینه سبلی جوړو، ډیر قیمت یې لوړیږي که نه. نور موږ باید وکولی شو، کولی شو، خو اقتصادي مشکلات دی چې دغه پوست د همدې جنه واخلو، همدلته جوړه کړو، همدلته کارخانه کې موږ دس غټه کارخانه جوړه شي، ماشینونه یې چې دلته تعلیم به جوړه کړو، دغه چرم هم صاف کړو، مثال دا ټول خبر همدلته شي، یوه جوړه سبلی 100 روپۍ افغانی ترسیگی.
میمونه طارق د کندهار د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا مسؤله او په همدې ولایت کې د یو تجارتي شرکت مشره ده. د خپلو تولید شویو توکو ته د بازار نشټوالی د خپل کار په وړاندې لوی خنډ ګڼي.
بازار نسته، لوی مشکل مو د بازار دی، او که ما ته دا چانس راکړه سي چې زه بهرنیو ملکو ته ولاړه سم، هلته په نمایشګاهو کې زه لیدنه وکړم د هغوی چې هغه څه شي خوښوي، څه شي دغه کوي، نو به دا زموږ کارونه ډېر مخته ولاړ سي. یو هر ورځ زه لرمه د افغانستان خصوص د کابل د دولت څخه چې کندهار کې ښځو ته قرضې ورکړه سي، او قرضې وي بدون د سود څخه.
د بازار موندنې او ښځینه سوداګرو ته د تجارت په برخه کې د روزنیزو پروګرامونو د نشټوالي ستونزه مو چې یو شمېر سوداګرو ښځو یې غوښتنه کړې وه د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړه. په دې اړه د دې وزارت ویند وحیدالله غازی خیل وایي چې د سوداګرۍ وزارت ښځینه سوداګرو ته وخت په وخت په نندارتونونو کې د ګډون اسانتیا برابره کړې ده، او د دوی لپاره د تعلیمي ورکشاپونو په جوړولو یې هم کار کړی دی.
هندوستان کې هم دوی ته ورکشاپونه تیار کړي دي، هلته هم دوی لیږلي دي، دلته هم ورته ورکشاپونه دایر کړي دي. په نږدې راتلونکي کې موږ یو لوی ورکشاپ د افغانستان د میرمنو لپاره چې په لاسي صنایعو کې مصروف دي هغوی لپاره یو لوی ورکشاپ په نظر کې لرو. په ډېر نږدې راتلونکي کې به دغه ورکشاپ جوړ شي. دې کې به د ډېرو هیوادونو نه استازي راځي چې هغوی به دوی ته ټرېنینګ ورکړي، او بل نندارتونونه موږ وختن فوختن په داخل کې په خارج کې جوړ کړي دي، دوی ته هم پکې ونډه ورکړې ده. ښه، خو موږ هغه چا ته ونډه ورکوو چې هغوی یو رجسټریشن یو کمپنۍ ولري که نه. کور په کور خو موږ نشو ګرځېدلی چې ټولې مېرمنې په هغې کې برخه واخلي. دوی باید وګوري چې په کوم هیواد کې دوی مالونه خرڅېږي، په کوم کیفیت باندې، څه ډول خلک غواړي. متاسفانه زموږ صادرات چې دي نورې دنیا ته چې ځي، لکه د مېوې او دا نور شیان، په هغه سټنډرډ نه دي چې دنیا یې غوښتنه کوي. ښه، اوس صحیح شوي دي، زلس کمپنی راغلی دی چې بستبندی کوي، مګر بیا سر په سلو کې مونږ نه یو هغه شی لکه د دنیا غوښتنه چې ده.
خوغلی احمد زای وی کله چې دوی نندارتونونه جوړوي، نو د نارینه تولید کوونکو په پرتله خزینه سوداګری ډیره لیوالتیا لري چې برخه پکې واخلي. خوغلی احمد زای وی چې آیسا اداره د خپل توان تر حد خزو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ د بازار موندنې او د ځمکې د برابرولو هڅه کوي.
آیسا اداره لکه پنګوال نه د ملاتړ یو اداره ده، دا چې دوی په کوم کوم ستونزې ولري موږ سره مرسته کوو، لکه مثلا د مالی برخې دوی ستونزې لري، موږ سره همکاري کوو وزارت مالی سره چې د دوغې ستونزې ژر تر ژر اواره سي. یا مثلا د زراعت برخې، یا مثلا ترانسپورت برخې، یا د معدن برخې، ځینې داسې ستونزې کې دوی لري، موږ د ملاتړ ادارې په توګه دوی سره کولی شو چې د اړوند ادارې سره په تماس کې شو چې دوی مشکل حل کړي. بل اړخ د قضیه دا دی چې آیسا اداره صنعتي پارکونه لري، او په دې صنعتي پارکونو کې طبعا د ځمکو ویش د آیسا د خونه کېږي، یو کمیسیون د عالی سرمایه گذاری ده، د دوی د خونه وړاندې کېږي کمیسیون ته، او د کمیسیون د خونه پاسیږي. نو طبعا دا یو وخت په بر کې نیسي، وروسته دغه نه که چیرې دوی تصویبیږي، دوی ته ځمکه په اختیار کې ورکول کېږي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، که څه هم تر اوسه په افغانستان کې سوداګري او کارګري ښځې له ځینو ستونزو سره مخ دي، خو اکثره سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي ته خوشبینه دي. په اقتصادي برخه کې د ښځو د مشارکت په اړه یو ریپورت چې د مارکیټ جوړونې په نامه یوې مؤسسې جوړ کړی، او پکې د 1400 ښځو نظرونه پوښتل شوي، ښیي چې له نیمایي زیاتې سوداګرۍ ښځې د خپل کاروبار راتلونکي روښانه ویني او له دې عمله ډاډمنې دي. موږ هم له ځینو سوداګرو ښځو د دوی د کاروبار د راتلونکي په اړه وپوښتل. حبیبه رؤفي راتلونکي ته خوشبینه ده،
او دلیل یې هم راتوي.
زه خو خپل خوشبینه ایم په باندې په خپل فال بیونی سوچ خدای ما سیخه کی فکر نکوم چې د مګه په فروشات کې د مګه په کار کې کوم ستونزه پیدا سي. د مګه کاروبار چې دا ټول د خزو سره ده، هغه خزي چې مثلا په کور کې ناست دي د باندې دومره غنه لري چې لار سی وګرځي، نو د مګه سروکار له هڅه خزو سره ده، نو کوي سو هغه کې په هر شرایط کې مګه هغه خزي تشویق کو او هغه خزي په خپل کور کې ځانته یو مصرفیت پیدا کی او همدغه مګه سره کومه کو کې مګه تولیدات چې مګه چې شیلرو هغه تور کو او هغه جوړ کو مګه تای بیرته راکی کپ هر شرایط کې وي.
د سوداګرۍ وزارت چارواکي هم د خزینه سوداګرو د کاروبار پرمختګ او لا پراختیا ته خوشبینه دي او د دوی کار راتلونکي روښانه ګڼي.
2014 کال به اقتصادي تاثیرات ولري، په دې معنی چې د خارجي ځواکونو حضور کمیږي، کله چې د دوی حضور کمیږي د دوی مصرف کمیږي. ورسره هغه خزي هغه میرمنې چې هغه قراردادي دوی سره قراردادونه دي لري یا کمپنیو کې کار کوي، فرتن ځینې کمپنۍ شته چې مشرانې خزي دي، هغه ډبل سټیزنشپ لري، هم د افغانستان هم د امریکا متاثر بشي وي. ولی په ټوله کې خو فکر کوم افغانستان ښه خاطر روان دی، فکر کوم دوه کال به نور دغه جنجالونه وي، دغه سیاغه به وي، دوه کال وروسته افغانستان ډېر ښه دلری هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ زه د افغانستان راتلونکي خبرم افغانستان به ښه لور ته ځي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه، تر بلې دې خبرونه اجازه غواړم.